افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او سهار په خیر. اوري چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسی سیړي. نن د شنبه ده، د غویي ثور 28مه د می میاشتې 13مه. په خبری مجله کې نړیوالو رسمانو ته هم کتنه کوو او نور مطالب هم درته لرو. پیل له خبرونو کېږي. په پکتیا کې درې پولیس او څو تنه وسلوال وژل شوي. د جوزجان ولایت په اخچې ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنیو له کبله 3000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په قراردادونو کې د فساد دوسیې وڅېړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل چې د دولتي شارګوټو ټول پخواني قراردادونه به څېړل کېږي او له هغو دولتي مامورینو سره به چې په دې تړونونو کې یې ناوړه استفاده کړې حساب کتاب کېږي. تفصیل وروسته. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي چې د تېرې مازدیګر په دې پیښه کې چې افغان ځواکونه د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول، د دفاع پر مهال یې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې او وسلوالو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده.
زمن درې کسه پولیسان شهادت رسېدلي، یو کس زخمي ده او درې کسه دشمن هم مړه شوي دي چې جسدونه یې هم په ساحه کې پراته وو.
نوموړی وایي پر خپل وخت یې سیمې ته مرستندوی ځواکونه ورسېدل او خپل پاتې سرتیر یې وژغورل. د جوزجان ولایت په اخچې ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنیو له کبله 3000 کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ وتلې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دولتي ځواکونه او وسلوال طالبان په اکثرو سیمو کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي او تر منځ یې وخت ناوخت جګړې کېږي. د اخچې ولسوال رحمت الله حشر له اخچې ولسوالۍ څخه د وسلوالو مخالفانو تصفیه به په ښار او جغرافیه کې محدوده پاتې نه سي. نه یوازې په اخچې ولسوالۍ کې بلکې په څیرمه سیمو کې هم عملیات د شاوخوا سیمو او ولایتونو په ګټه دي. په اخچې ولسوالۍ کې له دوو اونیو راهیسې ناامني زیاته سوې. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلوالو د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ سره سره عراقي ځواکونه له دې ښاره وویستل. د انبار د والي یو ویان ماهانات هایمور پرون د رمادي ښار سقوط اعلان کړ او وی ویل چې دغه ښار په بشپړ ډول د داعش د وسلوالو لاسته ورغلی او حالت په تدریجي ډول په خرابېدو دی. ویان زیاته کړه چې پوځي ځواکونه له ښاره د وتو په حال کې دي. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل سوې. دغه اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ سوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د دغه هیواد په ساحلي ښار عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وسول. سعودي عربستان له یوه پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم سوی و پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وویل له دې سره په روان کال کې په دغه هیواد کې د اعدامونو شمیر 40 ته ورسېد. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په لیست کې نیولی چې په 2014 کال کې زیات اعدامونه پکښې سوي دي. یوه لیبیایي مقام خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یو سلاکار عبدالباسط هارون بی بی سی ته ویلي د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلوال د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي د لارې اروپا ته ځي. اروپایي ټولنې د مصر لرې کړل سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پرېکړه غندلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسي مشرې فدریګا موګرینی پرون په یو بیان کې وویل مرسي ته د محکمې لخوا د اعدام حکم د یوې ډله ییزې محاکمې په پای کې ورکړل سوی چې له نړیوالو قوانینو سره یې مطابقت نه درلود. او لسګونه زره کسانو پرون د مقدونیې په پلازمینه کې د حکومت پر ضد په یوه اعتراضیه غونډه کې ګډون وکړ او د صدراعظم نیکولا ګریوفسکي د استعفا غوښتنه یې وکړه. د مقدونیه د سوسیال ډیموکرات اتحادیه په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو وروسته له هغې د مظاهرو غوښتنه وکړه چې په یو خپره سوي ویډیو کې د کابینې غړي په داسې حال کې ښودل کیږي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ لپاره پلان جوړوي. دغه راز غواړي د قتل پر یوه قضیه پرده واچوي.
د همدا افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان مروي، د تودوخې لوړ درجه 28.3، په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.3، هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 1.14، مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 2.09، جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.24، غزنی اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15.1، ګردیز اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 3.9، بامیان اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15.0، بدخشان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12.8.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د دولتي شارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسیې څېړي.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي، دا د زورواکو په لاس کې دي.
د پکتیا په څمکنۍ کې پیل شوې د ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده.
دیالس کسه دښمن وژل شوي دي، مګر متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده، یو نفر زموږ یو ساتنمن زخمي شوی ده.
مشرانو جرګې د وسلوالو لخوا د شبنامو خپرول د اندېښنې وړ مسله وبلله. افغان حکومت وایي چین له افغان دولت سره د کشفي تجهیزاتو مرسته کوي، خو یو کارپو وایي
زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري.
په یو راپور کې اورئ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي په قاچاقي ډول اروپا ته روان دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واورئ.
دا زمونږ انساني او مسؤلیت ده چې موږ خپل هیواد ودان کړو.
تر اونۍ بجو نور مطالب هم اورېدلای شئ. افغان حکومت غواړي د دولتي شارګوټو په پخوانیو قراردادونو کې د فساد دوسیې وڅېړي. ولسمشر اشرف غني پرون د ښار جوړولو وزارت د لومړیو سلو ورځو د پلان د څېړنې پر مهال دغه راز ټینګار وکړ چې د حکومتي ادارو مامورین باید د شارګوټو په قراردادونو کې ونډه ونه لري. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي د دولتي خارګوټو ټول پخوانی قراردادونه به څېړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به حساب کتاب کیږي چې په دې قراردادونو کې ناوړه استفاده کړي. افغان ولسمشر د ښار جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل فاسد دولتي مامورین به تشخیصیږي او تر عدلي څارنې لاندې به نیول کیږي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکوونکی باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. په داسې حال کې چې په پلازمینه او ولایتو کې زورواکو پراخې دولتي ځمکې غصب کړي او بې پلانه ښارګوټي پکې جوړ کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د ښار جوړولو وزارت دی د غیر پلاني سیمو د پلاني کولو او د ښارګوټو د مدیریت لپاره یو حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. د ښارګوټو د دولتي قراردادونو په فساد کې لښکېلو چارواکو سره حساب کتاب، په خصوصي سکتور کې د دولتي مامورینو د شراکت مخنیوي او د غیر پلاني ښارګوټو پلاني کول. په پرونی غونډه کې د ولسمشر درې مهمې ژمنې وې، خو دا ژمنې څومره عملی دي؟ د ولسی جرګې د مواصلاتو، مخابراتو او ښاري پرمختګ د کمیسیون غړی ډاکټر میربت خان منګل وایي د ولسمشر غنی په 15 کلنه دوره کې د دومره لویو ژمنو پوره کول ممکن نه دي. ډاکټر منګل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د ټولو چارو واګي له ښاغلي غنی سره وای نو دا کار کېدای شوای.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي، دا د زورواکو په لاس کې دي. دا به عین داسې مسله د وزارت دفاع هغه قرارداد چې 270 میلیونه ډالره فساد کې وو او هغه کې واضح معلوم و چې څوک څوک لاس لري، بالاخره هغې نه هم پشا شوه. نو دا ناممکنه دي په دې دوره کې که چېرته کنجي او یا کلید یو سړي په لاس کې وای، بیا یو څه امید و چې تر دوو یا درو کلو پورې یو چپکاټ ورته وتړي.
ولسمشر غنی له فساد سره مبارزه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او وخت ته رسیدو وروسته خپل اصلي لومړیتوب بللی. د ښارګوټو او تجارتي ساحو په قراردادونو کې فساد چې د دولتي ځمکو غصب یې مهمه برخه ده، د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو د وروسته مودې یو لوی ستونزه ګڼل کیږي او باور دادی چې په دې ستونزه کې د دولت جګپړي مامورین ښکیل دي.
پراپور کې مو وردل چې افغان حکومت د دولتي شرګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسی څېړي. ځینې کاربوهان په دې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې ناامنیو ته هم زمینه برابره کړې ده. د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې له تېرې شنبې ورځې راهیسې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده چې په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته راوتلي. داود طفان له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ دوه ورځې نښته شوې او په نتیجه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل دا مني چې په څمکنیو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې او پکې یو محلي پولیس وژل شوی، یو ملي پولیس زخمي دی او په خبره یې دیارلس تنه وسلوالې وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي.
ملی اردو، ملی پولیس، سرحدی پولیس، محلی پولیس ټولو سره په ګډه باندې دښمن باندې تعرض وکړ. زیارت په نتیجه کې دیارلس کسه دښمن وژل شوي دي، مګر متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده، یو نفر زموږ یو سرمن زخمي شوی ده. فعلا په ساحه کې خال خایده نشته، از خاص جګړه نشته، دښمن تښتېدلی ده.
نوموړی که څه هم د جګړې په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو د سیمو اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې جګړه د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ چې له محلي پولیسو سره څنګ په څنګ ولاړ دي روانه ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجي سخي د ټلیفون په لیک ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې قومي اربکیو د محلي پولیسو ملاتړ کړی، وسلوال یې په شا کړي، خو که دې خلکو ته د حکومت مرسته ونه رسېږي ښایي پر شا تګ ته اړ شي.
ټول قومونه وتلي دي، اوس دلته ډېر مختلف قومونه دي. غرو کې د غلول وردینې نیولې دي، ښکته دغه ټول خلک د موږ خلک قومي اربکیو روباسلی ده ورغلي دي. ټول هغه دي دوی سره په څنګ کې ولاړ دي، هم یو محلي پولیس یو قومي اربکی ده، دغه هم ورغلي دي. نو ملاتړ یې کړی ده، هوایي ځواک نه وي او هغه د لږ اکمالات په شا کې نه وي او د حکومت حمایه نه وي. نو دا خلک خو کلیوالي خلک دي، یو یو بند کارتوس لري، مرمۍ لري، دا خلاصېږي.
دا نوموړي خبرې د پکتیا ولایتي شورا ځینې وکیلان هم تاییدوي، وایي چې دا ولس په همکاري افغان ځواکونو له وسلوالو سره په جګړه کې پرمختګ کړی دی. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي چې د تېرې شنبې ورځې څخه په څکمنو کې جګړه پیل شوې او لا هم په شدت سر روانه ده او په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه داسې نظر څرګندوي.
جګړې په ترڅ کې د محلي پولیسو د یو سرټیم په ګډون دوه تنه وژل شوي، یو تن ټپي دی او ویل کېږي چې په عین حال کې نه تنه وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي او نور ګڼ شمېر ټپیان هم لري.
نوموړی دا هم وایي چې افغان ځواکونه باید د وسلوالو له منځه وړلو لپاره له مرکز څخه جدي ګامونه واخلي، که نه په خبره که جګړه همداسې دوام وکړي د څمکنۍ په ګډون څلور نورې ورڅېرمه ولسوالۍ به هم سکوت سره مخ شي. دا تاج محمد منګل په خبره چې په پکتیا کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو یوازینی لامل د ولایتي امنیتي ځواکونو ترمنځ ناهمغږي ده او په خبره که چېرته همغږي رامنځته نه شي او ځواکونه یو د بل مرسته ونه کړي ښایي ولسوالۍ یو په بل پسې له سکوت سره مخ شي. په څمکنیو کې دا جګړه په داسې مهال کې کېږي چې وسلوالو د پکتیا په سیدکرم، احمدخیلو، زرمت، احمد آبا او ځینو نورو سیمو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. داود طپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رسید ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. خوشحال خان علمدار له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، په هلمند کې ښوونکو احتساب کړی، دوی د مځکو نمرې غواړي خو څوک یې غوښتنه نه مني. جانباز فهیم له زابله، د زابل د مرکز کلا د چوڼي عالي لیسا ودانی نه لري او زده کوونکي په یوه کرایي کور کې زده کړه کوي. سپان پوپلزی له کندهاره، د عامو خلکو تښتونه د غندو او دغه کار باید ونیسي ځکه چې منفي نتیجې لري. عبدالله بیا د اروزګان ولایت په دیروت ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ده په خبره خلک زیاته اړتیا ورته لري. عبدالمنان د هلمند د مرجې ولسوالۍ له سیستاني کلي لیکلي چې په دې سیمه کې د امنیتي پوستې جوړې سي ځکه چې ناامني په کې په زیاتېدو ده. محمد رئیس لیکلي چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب شوی. او سمیع الله حلمي تندر له پکتیا لیکلي چې اوسنی افغان دولت دې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله تر اونیمو بجو ده. په دې خبری مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درو، خو اوس و بجې او پنځلس دقیقې کېدونکي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. افغان حکومت پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په قراردادونو کې د فساد دوسیې وڅېړي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل سوي دي. د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنیو له کبله 3000 کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ وتلې دي. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل سوې. سعودي عربستان له یو پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم سوی و پرون سر پرې کړ. یوه لیبیایي مقام خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. اروپایي ټولنې د مصر د ریکټل سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پرېکړه غندلې ده. او لسګونه زره کسانو پرون د مقدونی پلازمینه کې د حکومت پر ضد په یوه اعتراضیه غونډه کې ګډون وکړ او د صدر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او سم نوریس نوري نړیوالو رسپانډ ته کتنه کوي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په کابل کې د تېرې ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې د بهرنیو امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د برید مسؤلیت طالبانو اخیستی او ویلي دي چې دا د دوی د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو یوه برخه ده. د لاس انجلس ټایمز په وینا دغه برید ښیي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په لویه پیمانه د هوا په تودېدو سره حملې زیاتې کړې دي. بل امریکایي وال ستریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په دغه حمله کې د افغان ملکیانو پر تلفاتو سربیره د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت د خپل یو کارکوونکي وژل تایید کړی دی. وال ستریټ ژورنال لیکي یو پول چې په 2001 کال کې تاسیس شوی افغان حکومت د ملکی پولیسو د ځواک په جوړولو کې سلا مشوره ورکوي او همې په دې هیواد کې ماموریت د قانون د واکمنۍ د ټینګښت او د قانون د پلي کېدو د ادارو لخوا د بشري حقونو درناوي ته د پراختیا ورکولو پر چارو متمرکز دی. د وال ستریټ ژورنال په وینا طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې پر دولتي اهدافو حملې زیاتې کړې او تیرونه هم د حملو لړۍ کابل ته وغځوله. تورنټو ستار ورځپاڼې د کابل په پرونۍ حمله کې د وژل شوي بهرني هویت په ډاګه کړی او وایي په کابل کې د برېټانیا سفارت تایید کړ چې د یوپول قرباني برېټانوي امنیتي ټیکهدارو. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پر یوې بلې مسلې لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي 1.5 کلن افغان پوځي چې دواړه لاسونه په کندهار کې د یو مایند شنډولو په پیښه کې غوڅ شوي وو اوس دوه هندي لاسونه لري. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم چې 3 کاله مخکې لاسونه پرې شوي وو په یو شمېر هیوادونو کې د ځان لپاره د نویو لاسونو د موندلو تر هڅو وروسته 4 میاشتې مخکې د امریکا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه. هندوستان ټایمز وړاندې لیکي عبدالرحیم ته د یوه هندي چې د مغزي سکتې له امله مړ شوی و د کیرلا ایالت په کوچي کې ګڼو ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د عملیاتو په ترڅ کې چې 15 ساعته دوام وکړ لاسونه پیوند کړل. د ورځپاڼې په وینا له 10 زیاتو جراحانو او د 2 د کېدو د برخې اتو متخصصینو په دغو عملیاتو کې چې 13 میاشت په بریالیتوب سره ترسره شول ګډون کړی و. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم اوس په دغو نویو پیوند شوو لاسونو ډیر ورځني کارونه ترسره کولای شي او 9 لس میاشتې نور هم فیزیوتراپي ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا عبدالرحیم به لومړنی افغان وي چې غبرګ لاسونه ورته پیوند کیږي.
د مشرانو جرګې اداري هیئت په کابل کې ناامني او د وسلوالو طالبانو لخوا په ځینو ولسوالیو کې د شبنامو خپرول د اندېښنې وړ کار وباله. د دغې جرګې رئیس په پغمان ولسوالۍ کې د شبنامو خپرول د ارګ لپاره یو ګواښ وباله. په پغمان کې د شبنامو د خپرولو خبر مخکې د لومړي ځل لپاره د ازادي راډیو د لارې خپور سوی و. حمیده هارون عثمان له کابله رپورټ راکوي.
په کابل کې 14 انتحاري حملو او د وسلوالو طالبانو لخوا په ځینو ولسوالیو کې د شبنامو خپرول د مشرانو جرګې د غړو د جدي اندېښنو سبب شوي دي. که څه هم چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ستایي خو د امنیتي چارواکو د کارونو په ناهمغږۍ انتقاد کوي او دا په کابل او ځینو ولایتونو کې د ناامنیو اصلي انګیزه ګڼي. د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار په دې اړه د سناتورانو له اندېښنو وروسته داسې پرېکړه وکړه.
پیشنهاد زما مجلس دای خصوص دفاعي کمیسیون ته پغمان دې نږدې ده که لطفا لاړ شي کولی شي پس ماسپخین نه یو حالت جمن دفاعي کمیسیون دوی نن یا سبا پغمان ته تشریف یوسي او د پغمان د مسؤلینو سره خبرې وکړي او دښمن زمونږ او ستاسو مشترک ده په کار اوس وخت کې داله چې ملت د خپل نظام ودرېږو تر څو د دغه چالشونو مخه ونیسو.
یو شمېر سناتوران هم د دار شبنامو خپرول د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د کابل او یو شمېر ولایتونو د وضعیت په باب د خپلو اندېښنو په اړه باید یو لیک ولسمشر ته ولیږي. یو ورځ مخکې تر دې ازادۍ راډیو د پغمان په درېو کلیو کې د شبنامو د خپرېدو په اړه یو راپور خپور کړی و. دغه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په تېرو دوه اونیو کې په کابل کې 15 انتحاري او انفجاري حملې شوي چې ملکي خلکو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو د نامنیو په اړه د مشرانو جرګې د غړو اندېښنه یوازې په کابل پورې نه محدودېږي. دوی وایي چې په ولایتونو کې د چارواکو او د امنیې قمندانانو ترمنځ نه همغږي په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ او د امنیتي ځواکونو د تلفاتو سبب شوې. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر زلمی زابولي چې د کندز د وضعیت د څېړلو د پلاوي غړی و وایي د دغه ولایت د امنیې قمندان د جګړې مشري له مرکز څخه کوي. خود اجرایه رئیس د وایان مرستیال جاوید فیصل په کابل کې د وروستیو حملو په اړه وویل چې د دولت د مخالفانو دغه هڅې هېڅ ځای نیولی نه شي.
د امنیت اوسنی وضعیت قانع کوونکی نه دی. حکومت هم له دې اوزانه خوښ نه دی. د حکومت مشران په دې اړه کار کوي تر څو په هیواد کې امنیت ټینګ کړي.
د ملي شورا غړي او عام خلک په وار وار سره ټینګار کوي چې دولت دې د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې نه امنۍ د امنیتي ځواکونو د مشرتابه د کړنو د همغږۍ له امله زیاتې شوې نه دي، بلکه د دولت مخالفان د خپل ملاتړو په همکارۍ غواړي افغانستان له جدي ستونزو سره مخ کړي.
ومردل چې مشرانو جرګې د وسلولو کسانو لخوا د شبنامو په خپرولو او د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. چین له ټوریزم سره د مبارزې، امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا څرګندونې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر چین ته تر سفر وروسته پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړې. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کیږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالله قلومي د یکشنبې په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
مقصد تجهیزات رکداسي کشفي استخباراتي
په ځانګړې توګه یاد هیواد به کشفي استخباراتي د ماینډ شندولو وسایل موږ ته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومي وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نه ږدي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه الیک ارتباطات اغوی پاکستان سره لري. زه فکر نکوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنگالی په کې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبه جو وروسته اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. یو لیبیي چارواکي خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یو جګپوړي مقام ویلي چې قاچاقبران د داعش کسان د غیر قانوني کډوالو په ډله کې پټوي او د مدیترانې سمندرګي د لارې یې اروپا ته رسوي. دې خبر په اروپا کې جدي اندېښنې پارولې دي. تر دې مخکې ایټالوي او مصري چارواکو هم خبرداری ورکړی و چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي کولی سي د کډوالو په کښتیو کې ځان اروپا ته ورسوي. د احمد تکل په رپورټ کې نور جزئیات اوري.
یو لیبیایي مقام وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په هغو کښتیو کې چې غیر قانوني کډوال اروپا ته رسوي په قاچاقي ډول د اروپا هیوادونو ته ځي. د لیبیا د حکومت یو سلاکار عبدالباسط هارون رسنیو ته ویلي د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلوال د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته ځي. نوموړی لیبیایي مقام وایي دا معلومات یې له هغو قاچاقبرانو ترلاسه کړي دي چې د افریقا په شمال کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کوي. هارون وایي د اروپایي ټولنې پولیس له دې نه دي خبر چې څوک د داعش غړي دي او څوک اصلي مهاجر. له دې مخکې ایټالوي او مصري چارواکو هم خبرداری ورکړی و چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي کولی شي د مهاجرو په کښتیو کې ځانونه اروپا ته ورسوي. دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې سږ کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال له هیوادونو څخه د کډوالو یوه لویه څپه اروپا ته رسېدلې. د مدیترانې سمندرګي لاره له خطرونو ډکه ده او سږ کال له 1100 زیاتو کسانو خپل ژوند په کې له لاسه ورکړ. په 13 اپریل میاشت کې د شاوخوا 1100 کډوالو مړینه د دې باعث شوه چې اروپایي ټولنه په دې سیمه کې د څارنې ماموریت په بشري دلایلو پیاوړی کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی 13 اونۍ د مدیترانې سمندرګي له لارې د کډوالو د مهاجرت د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د مرستې غوښتنه وکړه. میرمن موګیرینی وویل اروپایي ټولنه د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره د امنیت شورا پر مرسته حساب کوي، خو د دې خبر له خپرېدو سره چې وایي د داعش جنګیالي اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې شامل دي، تمه ده چې د اروپایي ټولنې د څارنې د ماموریت بڼه بدله او په امنیتي دلایلو لا نورا پیاوړی شي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم محمد سیام دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. پنځم ټولګي کې درس وایم د قیام الدین خادم مکتب کې. زه یو لس کلن یم.
ډیر ښه، څنګه درسونه مو څنګه تیریږي؟ استادان مو په وخت راځي؟ خپل درسونه راځي؟
ها، موږ استادان چې دي ټول په وخت راځي. کله چې یو استاد وځي بل راځي، شاته یې دستي راځي. داسې نشته چې موږ کله ادارې تللي شکایت هم کړی چې زموږ استاد نشته، اداره بیا راغلی استاد راوستی. او موږ چې استاد زنګ ووهل شي، استاد خپله بیرته راځي، شاته یو استاد بل راځي. موږ خپل درسونه هم وایو او موږ استادان ډیر ښه سره چلند کوي او زمونږ ډیر خمږ درس راکوي.
کله خو به سم کې شوخی نه کوي چې لکان ټول سره یو ځای شي استاد هم نه شوخی کوي. کله خو به دې وهل نه خوړلی استادانو نه
نه سن نه ده. خو بعضې سنفیان دي خو هغه شوخی کوي، خو استاد بیا دومره سنه وایي، ځکه چې کله شوخی کوي استاد چې نه بیا سره بالم راځي غلي. یعنی موږ همدا نور مکتبو کې همداسې هغه وشي چې استاد په وخت راشي او درس و شاګردانو ته ووایي شو سنف شوخي ونه کوي، حاضري په وخت راشي. نو زه باور او یقین لرم چې دا مکتب کې به نه جنگ شي او هم تل به مکتب کې دا ټول شاګردان به په وخت سبق وایي او په وخت به رخصتېږي.
تاسو له خیره په آینده کې څه تصمیم لرئ؟ آیا غواړی چې دولسم صنف خلاص کړې تحصیلات مو لرې پوهنتون غواړی ولولئ؟
ها، موږ غواړو چې د انجینرۍ رشته ولولم چې زما ډېره خوښېږي. خپله علاقه لرم ځکه چې دا ساختماني انجینري زه غواړم خپل هېواد لپاره کار وکړم په دې ځکه چې زموږ هېواد اوس یو غریب او لږ څه د نورو هېوادو په پرتله ضعیفه هېواد ده او زه غواړم چې خپل هېواد ته او موږ ټول به همدا زموږ انساني او مسؤلیت ده چې موږ خپل هېواد ته خپل هېواد ودان کړو او زه همدا نورو شاګردانو او نور هغه ته هم همدا پیام لرم چې خپل درسونه په وخت ووایي او خپل مور او پلار خبرې ته غوږ سي او درسونه خپل ووایي. او
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله سید سمی عباس نووري.
تشکر سالی محمد. سالی خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز دوشنبه 28 صبر سال 1394 هجری شمسی برابر است با 18 ماه می سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد اینکه دوسیه های قبلی فساد در قرارداد شرکت های افغانستان بررسی می شوند، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، قراردادهای موجود در بخش شرکت های دولتی در افغانستان بررسی می شوند. در حمله بر موتره حامل پلیس در پکتیا چندین نفر کشته شدند. عساکر عراقی در جنگ علیه گروه داعش از شهر رمادی عقب نشینی کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته است که به تمام قراردادهای موجود در بخش شرکت‌های دولتی بررسی شوند. آقای غنی در جریان دیدارش با مقامات وزارت شهرسازی افغانستان دیروز گفت مامورینی که در فساد انجام یافته در قراردادهای شهرک‌ها دخیل بودند شناسایی شده و مورد پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهور غنی همچنان تاکید کرد که هیچ کارمند حکومتی نباید در سکتور خصوصی شراکت داشته باشد. جزئیات این خبر را تا لحظات بعد می‌شنوید. در اثر نامنی‌های جاری در ولسوالی آخچه ولایت جوزجان حدود 3000 خانواده از مناطقشان بی‌جا شدند. شماری از باشندگان منطقه می‌گویند طالبان و نیروهای حکومتی در بعضی مناطق آخچه در مقابل هم سنگر گرفتند و گاه گاه درگیری‌های شدید بین آنها رخ می‌دهد. رحمت الله حشر ولسوالی آخچه این را تایید کرده گفته است که ده قریه آخچه در چنگ طالبانند، ولی می‌گوید یک عملیات به هدف تصفیه این مناطق از چنگ مخالفین آغاز شده است.
مربوط به محدوده جغرافی اوشه باقی نمیمانه، نه تنها ولسوالی آخچه، همجوار به ولسوالی آخچه است. این عملیات به نفع همه ولسوالی ها و ولایت ها است.
افزایش نامنی ها در ولسوالی آخچه ولایت جوزجان در دو هفته اخیر شمار زیاد از باشندگان محل را به فرار به مزار شریف، شبرقان و دیگر محلات واداشته است. عصر دیروز در ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا طالبان مسلح بر موترهای حامل پلیس ملی و محلی حمله کرده و 3 تن را کشتند. قماندان امنی ولایت پکتیا پاسوال زلمای اوریاخیل میگوید در امتداد را پلیس توانست با قهرمانی از خود دفاع کند، ولی متاسفانه 3 نفر از ما شهید شدند و 1 تن زخمی است و 3 نفر از دشمنان هم کشته شدند که اجساد آنها در ساحه افتاده و در این حادثه یک موتر کوچک تخریب شده است. با گفته قماندان امنی پکتیا قوای کمکی به موقع آن به منطقه رسیده و سربازان باقی مانده را نجات دادند. ادامه اخبار. حیدر البادی صدراعظم عراق به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده است مواضع امنیتیشان را در ولایت انبار برای تندروان داعش رها نکنند. این فرمان عبادی در حال صادر شده که شماری از نیروهای امنیتی عراق پس از درگیری های شدید با داعش سلاحشان را رها نموده و از شهر رمادی مرکز ولایت انبار فرار کردند. عبادی همچنان از ملیشه های شیعه خواست برای رفتن به منطقه سنی نشین رمادی آمادگی بیرند. در حال گزارش ها از وسط یافتن کنترل داعش بر شهر رمادی منتشر شده است، این معلوم نیست که آیا نیروهای امنیتی عراق هنوز هم کدام مواضع را در رمادی در اختیار خود دارند یا خیر. این همه در حالی است که اردوی آمریکا دیروز گفت نیروهای آمریکایی و متحدین آنها در 36 ساعت گذشته 18 حمله هوایی را علیه اهداف داعش در عراق انجام دادند که هفته آن در رمادی صورت گرفته است. حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن بعد از 5 روز آتش بس برای کمک‌های بشری دوباره آغاز شد. مقامات امنیتی یمن میگویند در اوایل صبح امروز هدف‌ها و تانک‌های شورشیان در شهر ساحلی جنوبی یمن عدن مورد حمله قرار گرفتند. نماینده ملل متحد در یمن اسماعیل احمد دیروز از طرفات در یمن خواست ضمانت کنند که آتش بس شکنن دامدار می‌شود. عربستان سعودی یک تبعه پاکستان را که به جرم قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم کرده بود سر برید. وزارت داخلی عربستان سعودی اظهار داشت که با این تعداد اعدام‌ها در سال جاری در این کشور به 84 نفر رسید. در اعلامیه این وزارت آمده است که افتخار احمد عنایت با جابجا نمودن هیروئین در پخانه درمیده خود به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شد. سازمان عفو بین‌المللی عربستان سعودی را در جمله 3 کشور جا داده است که در سال جاری بیشترین اعدام‌ها را داشته است. بر اساس قانون شدید شرعی در عربستان سعودی مجرمین قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، قتل، ارتداد و سرقت مسلحانه اعدام می شوند. یک مقام لیبیایی می گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی توسط کشتی های پر از مهاجرین که به اروپا می آیند به شکل قاچاقی وارد اروپا می شوند. عبدالباسط هارون یک مشاور حکومت لیبیا به بی بی سی گفته است گروه های قاچاقبر جنگجویان داعش در بین پناهجویان که راهی اروپا می شوند مخفی شده و از راه مدیترانه وارد اروپا می گردند. هارون گفت این معلومات از قاچاقبران در مناطق شمال افریقا که تحت کنترل داعش قرار دارد اخذ شده است. و اتحادیه اروپا مجازات اعدام برای محمد مرسی رهبر برکنار شده مصر و 100 تن دیگر را محکوم کرده است. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته است تصمیم محکمه در مورد مجازات اعدام در پایان یک محاکمه دست جمعی گرفته شد که در مطابقت با وجایب مصر در برابر قوانین بین المللی نبود. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 13. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 19. جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 11. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 9. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 0. و بدخشان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 0.
ساعت 7:37 صبح است. خبرهای افغانستان جهان و پیشگوی اوضاع جوی بعض از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که حکومت افغانستان میخواهد فساد در قراردادهای شهرکار را بررسی کند. شورای صلح میگوید اشتراک در نشست آینده قطر باید بر اساس یک پلان منظم صورت بگیرد. یک عضو این شورا گفت
کیفیت اشتراک او دا باید دست نمیده که دمخه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. افزایش گروگانگی در افغانستان، یک تحلیلگر میگوید این عمل پدیده نو نیست.
ما فکر نمی کنم که ایطور یک تغییر در تکتیک باشه، بلکه این تکتیک از ابتدا وجود داشت.
مقامات لیبیا میگویند که افراد گروه داعش از طریق مدیترانه قاچاقی به اروپا می روند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
به صورت عموم تماما مشکلات کوچه را در بر می گیرد. از هر مشکلی کوچه شعبه داره، امریت داره، اون این تا ولایت ایجا امریت داره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این برنامه با شما خواهم بود. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان میخواهد دوسیه های قبلی فساد در قراردادهای شهرک های افغانستان را بررسی کند. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در جریان بررسی پلان های صد روزه وزارت انکشاف شهرسازی تاکید کرد که مامورین اداره حکومت باید در قراردادهای شهرک ها سهم نداشته باشند. جزئیات موضوع را از زرغونه منگل میشنوید.
رئیس جمهور غنی می گوید تمام قراردادهای قبلی شهرک های دولتی بررسی می شوند و با آن هده مامورین دولتی حساب کتاب خواهد شد که در این قراردادها به شکل ناجایز دخیل بودند. آقای غنی در جریان دیدارش با مقامات وزارت شهرسازی گفت مامورین فاسد شناسایی خواهند شد و مورد پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت. وی تاکید کرد که هیچ کارمند حکومتی نباید با سکتور خصوصی شراکت داشته باشد. در حالی که زورمندان در کابل و ولایات افغانستان زمین های زیاد دولتی را غصب کردند، رئیس جمهور غنی می گوید وزارت شهرسازی برای پلانی ساختن مناطق غیر پلانی و مدیریت شهرک ها یک چوکات حقوقی را ایجاد می کند. حساب کتاب با مقامات دخیل در فساد موجود در قراردادهای شهرک ها، جلوگیری از شراکت مامورین دولتی در سکتور خصوصی و پلانی شدن شهرک های غیر پلان شده، سه تعهد مهم رئیس جمهور غنی اند که دیرو صورت گرفت، ولی این تعهدات تا چی حد عملی خواهند شد؟ میربدخان منگل عضو کمیسیون ولسی جرگه افغانستان در امور مواصلات، مخابرات و انکشاف شهری میگوید عملی ساختن این همه تعهدات در دوره 5 ساله رئیس جمهور غنی ممکن نیست. منگل بر رادیو آزادی گفت اگر رئیس جمهور غنی تمام صلاحیت حکومت را در دست می داشت چون این کار امکان داشت.
پخوانی کرددونه چی دی یا دردمه که چقدر شوی دی؟
قراردادهای قبلی و زمین های غصب شده در دست زورمندانند. این مسئله مثل قرارداد وزارت دفاع است که فساد 200 میلیون دلاری در آن موجود بود و معلوم است که کی در آن دست دارد، ولی حکومت از این مسئله پا به عقب گذاشت. پس این کار در این دوره ریاست جمهوری ناممکن است، ولی اگر کلید در دست یک نفر می بود، امید وجود داشت که تا 2-3 سال یک چوکات ایجاد گردد.
رئیس جمهور اشرف غنی در جریان کمپاین انتخاباتیش و هم آغاز کارش به حیث رئیس جمهور، مبارزه علیه فساد را از اولویت‌های اصلی خود عنوان کرد. فساد موجود در قراردادها از مشکلات عمده در افغانستان بعد سقوط طالبان دانسته می شود و باور بر این است که مقامات ارشد حکومتی در این فساد دخیل بودند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند اشتراک در نشست آینده در قطر باید بر اساس یک پلان منظم صورت گیرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفته شده قرار است تا یک ماه دیگر نشست در رابطه با صلح در قطر برگزار شود. لیزا حیدری در مورد از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان روی یک آجنده مشخص برای نشست آینده صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در قطر تاکید می کنند. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان در نشست آینده در مورد صلح باید با یک پلان و آدرس مشخص حضور یابند.
کیفیت اشتراک نباید مانند گذشته باشد. طالبان باید منظم با یک پلان، یک نظریه و یک بیانیه بیایند و اشتراک فردی از سوی شورای عالی صلح را نیز ما تصحیح کردیم.
این در حال است که اخیراً هیئت شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست غیر رسمی که از سوی مؤسسه موسوم به پکواش در قطر برگزار شده بود با نمایندگان مخالفان مصالح دولت گفتگو کرد. اما آقای وقات میگوید که در این نشست موضوع مشخص تعقیب نشده است. به اساس گزارش‌ها مؤسسه پکواش پیش از این زمینه چنین نشست‌ها را میان نماینده‌های حکومت افغانستان و مخالفین مصالح دولت فراهم ساخته و قرار است یک ماه بعد نیز نشستی را در دوحه مرکز قطر راه اندازی کند. در این حال عبدالقادر زازی رئیس کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان میگوید که هرگاه نمایندگان حکومت و شورای ملی افغانستان در نشست آینده در رابطه با صلح اشتراک کنند، نتیجه آن مثبت خواهد بود. از سوی دیگر برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که هرگاه اقدامات صادقانه و بر اساس خواسته های طرف های درگیر صورت گیرد، تامین صلح در این کشور ناممکن نخواهد بود. سید اکبر آقا، یک تن از اعضای پیشین گروه طالبان در مورد گفت:
چیلی مخلصانه حرکتونه وسی خام خام پر افغانستان که صلح راست.
هرگاه حرکات مخلصانه صورت گیرد طبعاً که صلح در افغانستان تامین می شود، چرا که مردم در افغانستان صلح می خواهند. این بر هر دو طرف ارتباط دارد که به خواسته های یکدیگر توجه کنند. امکان دارد که در این کشور صلح تامین شود.
کارشناسان افغان به این باورند که سازمان های خصوصی بین المللی می توانند زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم سازند. آنان می گویند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از همچون نشست ها به گونه خوب استفاده کرده و از هر راه ممکن برای تشویق مخالفان مصالح دولت به گفتگوهای رسمی صلح کار گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته است که تمام قراردادهای موجود در بخش شهرک‌های دولتی بررسی گردند. در اثر نامنی‌های جاری در ولسوالی آخشه ولایت جوزجان، حدود 3000 خانواده از مناطقشان بیجار شدند. شماری از باشندگان منطقه می‌گویند طالبان و نیروهای حکومتی در بعض مناطق آخشه در مقابل هم سنگر گرفتند و گاه‌گاه درگیری‌های شدید بین آنها رخ می‌دهد. عصر دیروز در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا، طالبان مسلح بر موترهای حامل پلیس ملی و محلی حمله کرده و 3 تن را کشتند. قماندان امنی ولایت پکتیا پاسوال زلمه اوریا خیل میگوید در این حادثه که خواه افغان به کمین افراد مسلح رو بروشتند، هم به پلیس و هم به هجوم کننده ها تلفات وارد شده است. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده است مواضع امنیتیشان را در ولایت انبار برای تندروان داعش رها نکنند. این فرمان عبادی در حال صادر شده که شماری از نیروهای امنیتی عراق پس از درگیری های شدید با داعش سلاحشان را رها نموده و از شهر رمادی مرکز ولایت انبار خارج شدند. حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن بعد از 5 روز آتش بس برای کمک‌های بشری دوباره آغاز شد. عربستان سعودی یک تبعه پاکستان را که به جرم قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم کرده بود سر برید. یک مقام لیبیایی میگوید جنگجویان گروه دولتی اسلامی توسط کشتی های پر از مهاجرین که به اروپا می آیند به شکل قاچاقی وارد اروپا می شوند. اتحادیه اروپا مجازات اعدام برای محمد مرسی رهبر برکنار شده مصر و 100 تن دیگر را محکوم کرده است. و ده ها هزار نفر دیروز در سکوپیا پایتخت مقدونیه در یک گردهمایی ضد حکومت شرکت کردند. احزاب اپوزیسیون به رهبری اتحاد سوسیال دموکرات مقدونیه بعد از آن خواهان راه اندازی اعتراضات شدند که ویدیوی منتشر شد که در آن وزرای کابینه برای تقلب در انتخابات پلان می‌سنجیدند و هم می‌خواستند بالای یک قضیه قتل پرده بیندازند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بسیاری روزنامه‌های بین‌المللی مطالب را در مورد حمله دیروز در کابل نشر کردند. لس آنجلس تایمز می نویسد که مسئولیت این حمله بر نیروهای امنیتی خارجی را طالبان مسلح به دوش گرفته و ادعا کردند که این بخشی از عملیات تهاجمی بهاریشان است. لس آنجلس تایمز نوشته است که این حمله نشان می دهد که مخالفان مسلح دولت با گرم شدن هوا حملاتشان را به پیمانه وسیع افزایش دادند. وال استریت ژورنال یک روزنامه دیگر آمریکایی می نویسد که در این حمله در کنار وارد شدن تلفات به افغانهای ملکی، ماموریت پلیس اتحادیه اروپا تایید کرده که یک کارمندش در این رویداد کشته شده است. این روزنامه نوشته است که پلیس اتحادیه اروپا ماموریت خود را در سال 2007 میلادی در افغانستان آغاز کرد. در چارچوب این ماموریت به حکومت افغانستان در راستای ایجاد نیروی پلیس ملکی مشوره داده می شود و این ماموریت بر تامین حاکمیت قانون و انکشاف رعایت حقوق بشر از سوی ادارات تنفیذ قانون متمرکز است. به نوشته وال استریت ژورنال، طالبان مسلح در این اواخر حملات بر اهداف دولتی را افزایش داده و هفته گذشته هم سلسله حمله ها را به کابل گسترش داد. روزنامه تورنتو استار در یک مطلب هویت تابعه خارجی را که در حمله دیروز در کابل جان باخت روشن نموده است. این روزنامه نوشته که سفارت بریتانیا در کابل تایید کرده است که این کارمند ماموریت پلیس اتحادیه اروپا یک قراردادی امنیتی بریتانیا بود. و هندوستان تایمز یک مطلب را در مورد یک موضوع دیگر نشر کرده است. روزنامه می نویسد که یک نظامی 30 ساله افغان که دو دستش هنگام خونسا کردن یک ماین در قندهار قطع شده بود، حالا دو دست هندی دارد. هندوستان تایمز می نویسد عبدالرحیم که 3 سال پیش دستانش قطع شده بود، پس از تلاش‌ها برای یافتن دست‌های جدید 4 ماه پیش به مرکز صحی امریتا مراجعه کرد. روزنامه نوشته است یک هندی که به اثر سکته مغزی در گذشته بود، دستانش طی یک عملیات 15 ساعته به عبدالرحیم پیوند داده شد. هندوستان تایمز می نویسد این عملیات که در آن بیش از 20 تن از جراحان و 8 متخصص بیهوشی اشتراک داشتند، ماه گذشته در شهر کوچی ایالت کرالای هند موفقانه انجام شد. به نوشته این روزنامه، عبدالرحیم اکنون می تواند با این دستهای جدید پیوند داده شده بسیاری کارهای روزمره را به پیش ببرد و برای مدت 19 ماه دیگر هم به فیزیوتراپی نیاز دارد. هندوستان تایمز می نویسد عبدالرحیم اولین افغان خواهد بود که دو دست برایش پیوند داده شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در کنار جنگ و خشونت‌ها در افغانستان، رویدادهای گروگانگیری نیز در این اواخر در شهرها افزایش یافته است. مردم عام و کارشناسان افغان از افزایش این پدیده ابراز نگرانی میکنند و میگویند که مردم را با تهدیدات جدی روبرو کرده است. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید برای حل این مشکلات اقدامات را روی دست دارند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
گروگانگیری از سوی مخالفان مسلح دولت در این اواخر به گونه بی پیشینه افزایش یافته و سبب نگرانی جدی مردم شده است. در چند هفته گذشته چندین رویداد گروگانگیری صورت گرفته و بیشتر مردم عام از سوی مخالفان مسلح دولت ربوده شده اند. از محب الله شریف، یک تن از کارشناسان سیاسی، پرسیدیم که آیا این کار مخالفان مسلح به معنی تغییر تکتیک جنگیشان است یا کدام هدف دیگر را دنبال می کنند؟ وی در جواب چنین گفت:
من فکر نمی کنم که اینطور یک تغییر در تکتیک باشه، بلکه این تکتیک از ابتدا وجود داشت و اونا همیشه اولین اجراءات خود را در اولویت هایی که داشتن به قوات خارجی می دادن. اما بعد از این که قوات خارجی از افغانستان بیرون برآمدن، قدم دوم که در معرض قرار دادن یا هدف قرار دادن کسانی که کارمندان ادارات حکومتی یا ادارات دولتی هستند، یکی از اهدافی است که اونها دنبال میکنن و فکر میکنم فعلا به این تاکتیک یا به این هدف یا به سوی هدف رفتن برشان ارزش بلندتر دارد.
آقای شریف افزود حکومت افغانستان و مخالفان مسلح دولت مسئولیت دارند تا به امنیت مردم عام توجه کرده و آنان را بگذارند که به کارهایشان ادامه دهند. در تازه ترین رویداد گروگانگیری روز شنبه، 35 تن در ولایت پکتیکا از سوی طالبان مسلح ربوده شدند، اما پس از مدت کوتاه مقامات این ولایت تایید کردند که بیشتر آنان دوباره رها گردند. گردیدند. قبل از این هم 19 تن از کارمندان مؤسسه ماین پاکی در ولایت پکتیکا اختطاف شده و دوباره آزاد شدند. در یک رویداد دیگر در ولایت اروزگان 5 کارمند مؤسسه حمایت اطفال یا سیف د چلدرن بعد از اختطاف کشته شدند و چندین رویداد مشابه در شمال کشور نیز رخ داد. بزرگترین رویداد گروگانگیری در ولایت زابل با وقوع پیوست که 31 مسافر از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد و پس از حدود 2 ماه 19 تن آنان رها گردیدند و از سرنوشت 12 تن آنان هنوز نیز معلومات در دست نیست. هرچند حکومت گفته است که در رهایی این 19 مسافر معامله صورت نگرفته، اما گزارش ها می رساند که این افراد در بدل خانواده مخالفان ازبک رها شدند. این کارنگرانی ها را میان مردم برانگیخته که ممکن مخالفان مسلح دولت برای رهایی دوستانشان و به دست آوردن امتیازات دست به این اقدامات بزنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام ارسال شده به رادیو آزادی گفته است که طالبان مسلح در برخی موارد بر اساس معلومات مردم را تلاشی می کنند، اما هرگز افراد ملکی را گروگان نگرفتند. در پیام آنان این هم آمده است که گروگانگیری هایی که مسئولیتش را از سوی طالبان پذیرفتن نمی شود مربوط آنان نمی باشد. بیشتر گروگانگیری ها در شاره‌های افغانستان صورت گرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نیز با توجه به این مسئله می گوید که برای امنیت شاره‌ها تلاش های بیشتر خواهد کرد. وی می گوید ما تلاش می کنیم. هدف ما و همه نیروهای امنیتی این است تا امنیت شاره‌ها را تامین کنیم و اگر کدام حادثه هم رخ می دهد ما باید تدابیر اساسی را داشته باشیم تا مردم را نجات دهیم. مثال خوب آن روز گذشته است که شما دیدید که حادثه صورت گرفت و ما توانستیم به آن رسیدگی کنیم. کارشناسان میگویند گروگانگیری اکنون در افغانستان جنبه سیاسی گرفته و با یک چالش بزرگ مبدل شده است. آنان از حکومت و مخالفان مسلح دولت میخواهند تا به زندگی افراد ملکی ارج گذاشته و از آنان به حیث وسیله برای به دست آوردن اهدافشان استفاده نکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مقامات هشدار دادند که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از راه مدیترانه به طور قاچاقی وارد اروپا می شوند. این خبر نگرانی های جدی امنیتی را در اروپا ایجاد کرده است. یک مقام ارشد حکومت لیبیا گفته است گروه های قاچاقبر جنگجویان داعش را در بین پناهجویانی که راهی اروپا میشوند مخفی نموده و آنها را از راه مدیترانه به اروپا میرسانند. زرغونه منگل در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
یک مقام لیبیایی میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی توسط کشتی های پر از مهاجرین که به اروپا می آیند به شکل قاچاقی وارد کشورهای اروپایی می شوند. عبدالباسط هارون یک مشاور حکومت لیبیا بر رسانه ها گفته است گروه های قاچاقبر جنگجویان داعش را در بین پناهجویانی که راهی اروپا می شوند مخفی نموده و از راه مدیترانه وارد اروپا می سازند. این مقام لیبیایی گفته است این معلومات را از قاچاقبران به دست آوردند که در مناطق شمال افریقا که تحت کنترل داعش قرار دارند فعالیت دارند. به گفته هارون پلیس اتحادیه اروپا این را نمی داند که کی جنگجوی داعش است و کی پناهجوی اصلی. مقامات ایتالیایی و مصری هشدار دادند که تندروان داعش می توانند با استفاده از کشتی های مهاجرین به اروپا برسند. این خبر در حال منتشر شده است که امسال سیل بزرگی از پناهجویان از شرق میانه و افریقا از راه مدیترانه به اروپا آمدند که در اثر غرق شدن چند کشتی حامل پناهجویان امسال بیش از 1700 نفر در بحیره مدیترانه هلاک شدند. کشته شدن حدود 700 مهاجر تنها در ماه اپریل امسال در آبهای مدیترانه باعث آن شد که اتحادیه اروپا به دلایل بشری ماموریت‌های نظارتیش را در این منطقه شدت بخشد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موغرینی هفته گذشته برای متوقف ساختن موج مهاجرت از سمت بحیره مدیترانه به اروپا از شورای امنیت ملل متحد خواهان کمک شده و گفت اتحادیه اروپا برای نجات جان انسانها بالای شورای امنیت ملل متحد حساب می کند. ولی حال با نشر این خبر که گویا جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در بین مهاجرین حضور دارند که از راه مدیترانه راهی اروپا می شوند، گمان می رود ماموریت های نظارتی اتحادیه اروپا بعد از این شکل دیگر به خود گرفته و به دلایل امنیتی شدت بیشتر یابد.
رنگ های
زندگی.
اسم ما نورالله، مدیر حوالجات و معاشات ریاست.
میشه بگوین ریاست کجا و یا کدام وزارت؟
مربوط سرحدات، سابق وزارت سرحدات ورپیل به شکل مستقل کار میکنه.
قسمی که از نامش پیداست اینجا زیادتر مردمای کوچی ما سر و کار دارند و اینا بنابر چی مشکلات زیادتر میایین به دفترای که مربوط ریاست کوچی ها میشه؟
به صورت عموم تماما مشکلات کوچه رو در بر میگیره. از هر مشکلی کوچه شعبه داره، امریت داره، اون عین تا ولایت ایجا امریت داره. با حساب ازی که بر کوچار مشکل بشه، مثلا منطقه چراگاه باشه باید پیدا کنه، یا مثلا کلینیک باشه یا مکتب باشه، تماما اجرات قانونیش از می ریاست صورت میگیره. اینا مجبور هستن مکاتبی که ابتدا میشه یا مکتبی که میشه تا کتی وزارت معارف ارتباط میگیره، با سلسله از اونها بازیکار او جایش منطقهش امنپوسیش که چقدر نفر داره کلگی تثبیت میشه، با اساس از اون کار میشه. و همچنان به حساب تذکرایی که برای کوچه ها داده میشه، اونم یک امریت داره، با اساس مو امریت تذکرای زینا هم اجرا میشه. از میگه به یک ولسوالی راجع میکنه، مکتوب میده، با اساس مو مکتوب بازم تذکره از مو ولسوالی میگیره.
زیادتر کوچه های ما با کدام شغل مصروف هستن؟
کوچه ها به صورت عموم از بسیار سابق مالداری داره. حساب مالداری مال نگاه میکنه، می گوسفند و بز و این میچیدا شتور و اینا رو نگاه میکنه، به صورت عموم دوامدار می کار میکنه، از بو استفاده میکنه، از پش میشه استفاده میکنه، گوشتشه مثلا شیرشه، این استفاده شه کلگی از مو مال هسته.
تشکر، سلامت باشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی به پایان میرسد. در برنامه بعدی صالح محمد صالح میزبان شماست. صالح محمد.